او اوس هم د کورنیو ورځپاڼو اداریو ته راځو چې مهمې برخې د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن د پاکستان اکثر مقامی ورځپاڼو خپلې اداریې د پاکستان او ایران په تعلقاتو لیکلي چې پکې ایکسپریس ورځپاڼه خپلې اداریې کې وایي د ایران انقلاب وروسته امریکا نه یوازې په ایران باندې په خپل پابندي ولګولې بلکې د اقوام متحده په ذریعه هم د نور ملکونو لخوا په ایران بندیزونه ولګول چې پکې پاکستان هم شامل وو. اداریې وړاندې وایي اوس چې اقوام متحده او امریکا له ایران نه پابندي پورته کړي نو پاکستان هم په رسمي توګه په ایران لګېدلې بندیزونه ختم کړل. د کوم وروسته چې به د پاکستان او ایران ترمنځ تجارت، سرمایه کاری، ټیکنالوژي او په نورو شعبو کې مرستې زیاتې شي. د ادارې په وینا په ایران باندې د بندیز ختمېدو وروسته چې په فوري توګه به پاکستان ته کومه ګټه رسي هغه د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه ده، کوم چې لوړاندې شروع شوی هم ده، خو په پاکستان کې په دې باندې د فشار په وجه کار ودرولې شوی وو. ادارې اخر کې لیکي اوس چې د نړۍ له طرفه په ایران لګېدلې بندیزونه لر کړل شو نو په کار دی چې پاکستان هم د دې ګټه پورته کړي او د ایران په شمول د ګاونډیو ملکونو سره د تعلقاتو زیاتولو لپاره هلې ځلې پیل کړي، کومې چې به د منطقې او د ټول ملکونو په ګټه کې وي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي مشر ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف ته اقتصادي راهداري منصوبه د پاکستان د ترقۍ او ولس د خوشحالۍ منصوبه بللې او وایي د دې خلاف کېدونکي هر قسمه سازشونو نه خبر یو او د دې د حفاظت لپاره مو هر ممکن اقدامات کړی دي. ادارې مخکې لیکي چې د کله نه د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې مخې ته راغلي دي، د هغې ورځې نه دښمنانو او خاص کر هندوستان د دې پر ضد کارونه شروع کړي دي او په مختلفو بهانو د دې مخالفت او خرابولو کوشش کوي. د دې سره سره د ذکر شوې منصوبې ناکامه کولو دپاره د ایران په لار افغانستان ته د یو بل سړک غځولو باندې کار هم شروع کړی دی. د ادارې په وینا چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه به د پاکستان نه وروسته د افغانستان په لار روس او د منځنی ایسیا نور ملکونو ته رسول شي او یقیني خبر ده چې د دې نه به پاکستان او پاکستانی ولس ته لوی ګټه ورسي نو ځکه دې لار کې مختلف خنډان پیدا کولای شي. خو پوز د راهداري حفاظت د پاره یو سپیشل سکیورټی ډیویژن جوړ کړي کوم چې د هر قسمه خطرې جواب ورکولو توان لري. امید دی چې هر حال کې به دا منصوبه سرته ورسي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات. فرائیڈے ٹائمز مجلہ لگی په پاکستان کې احتساب کمیشن اکثره لولسی مشرانو نه د بدل اخیستو لپاره جوړیږي او مشران یې هم زیاتره د پوز هغه پخوانی چارواکي وي چې لومړی وفاداری یې له اسټابلیشمنت سره وي. بلخوا د ډیپلومیټ مجلہ لگی د افغانستان د مسلې چابي د طالبانو جوړونکو هیواد پاکستان سره ده. مقاله زیاتوي د طالبانو رژیم تر ړنګېدو وروسته افغانستان په یو شمېر برخو کې ډېرې لاسته راوړنې هم لري چې پکې د بیان ازادي، د سړو خوځو برابری، د میرمنو او اقلیتی حقوقونه او جمهوری اقدار شامل دي. په دې اړه نور تفصیل او د دوه مقالو غټي بخښه د اصرار عالم مومن ناورو.
فرائیڈے ٹائمز مجلہ لیکي په پاکستان کې احتساب کمیشن اکثره د غچ اخیستو لپاره جوړ کړل شوی دی. همدغه وجه ده چې زیاتره د دا قسمه کمیشنونو څه ګټې مخې ته نه راوځي او خلک ورته هم په خسترګنه ګوري. پر دې سربېره د احتساب کمیشن اکثر مشران د پوز هغه پخوانی چارواکي وي چې لومړی وفاداری یې له اسټابلیشمنت سره وي. که څه هم په پاکستان کې شاوخوا تر دیر شو کلونو پورې پوز حکمرانی کړې، خو دې باوجود کوم پخوانی یا موجوده پوځي چارواکي ته د احتساب قومي ادارې یا نیب سزا نه ده ورکړې. همداراز هغه پوځي چارواکي چې په درغلیو تورن وو د هغو د بچ کولو لپاره د پوز پخوانی مشر اشفاق کیانی تر ریټایر کېدو مخکې ډېره بهترینه لار راوویسته. کیانی په درغلۍ او تورن ریټایرډ پوځي جنرالان بیا په پوځ کې واخیستل چې دارنګ له ولسی قوانینو احتساب او مقدمو بچي. البته د راحیل شریف په مشرۍ موجوده پوځي اسټابلیشمنت نیب ته ویل دي که ضرورت پیښ شي نو د هر هغه پوځي چارواکي پلټنې کولی شي چې په درغلۍ او تورن وي. نو همدغه وجه ده چې د قومي احتساب ادارې د ډیفنس هاوسینګ اتارټي یا د ډی ایچ ایس سکیم پلټنې پیل کړي دي. د پوځ د پخواني مشر اشفاق کیانی په ورور تور دی چې په یاده پروژه کې یې درغلي کړې. البته دا جلا خبره ده چې د دې پلټنو بعد څه نتیجې راووځي او کنه. بلخوا دی ډیپلوماټ مجلل لیکي د فروری په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې څلور اړخیزه ناسته وشو چې پکې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازو ګډون وکړ. په دې غونډه کې پر دې اړه خبرې وشوې چې څرنګه د طالبانو مهم مشران له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینول شي. لکلون رئیس د افغانستان او امریکا حکومتونو هڅې وکړې چې طالبان د سولې خبرو ته راضي کړي، خو د دې باوجود دغه مسله حل نشوا. د دې مسلې چابۍ د طالبانو جوړون کې هیواد پاکستان سره دي، چا چې پر خپل ځمکه حقانی ډلې ته ځای ورکړې. د اسلام آباد څلورخي ځناستې څارونکي پر دې تمه لري چې د سولې په خبرو کې د چین شاملېدل به ځینې لاسته راوړنې ولري، ځکه چې چین کولی شي په پاکستان فشار راوړي چې د طالبانو مشران د سولې خبرو ته راضي کړي. د چین په پاکستان کې د لوی سرمایه‌کاري منصوبې او د توانی او تجارتي لارو لپاره د همکارۍ ارزښت هغه څه دي چې بیجینګ دې ته مجبوروي چې په افغانستان کې د امنیت لپاره له امریکا او افغانستان سره همکاري وکړي. مقاله کې وړاندې راغلي د طالبانو رژیم تر ړنګېدو وروسته افغانستان په یو شمېر برخو کې ډېرې لاسته راوړنې لري. په افغانستان کې موجوده جمهوری حکومت او آئین یو مهمه لاسته راوړنه ده. د افغانستان آئین چې د برابرۍ او ازادۍ پر اساس ولاړ دی، د بیان ازادي، د سړو ښځو برابري، د میرمنو او اقلیتونو حقونه او جمهوری اقدار خوندي کوي. نو باید چې له طالبانو سره په څه قسمه جوړجاړي کې دا لاسته راوړنې تر پښو لاندې نشي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پښتو موسیقي خوږه ده، سوچه ده، ځانګړې ده او لرغونې ده. د موسیقۍ په قسمونو، د موسیقارانو په ژوند او د سندرغاړو د کار او ژوند په اړه یوازې د ګوتو په شمیرې کې کتابونه چاپ شوي دي. له جنوبي پښتونخوا لیکوال او څیړونکي ډاکټر لیاقت تبان په دې وروستیو کې د پښتو موسیقۍ په اړه یو څیړنیز کتاب چاپ کړی چې پکې د ټولو پښتنو سیمو د موسیقۍ، موسیقارانو او هنرمندانو په اړه معلومات راټول شوي دي. د هغه سره د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر خبرې کړې دي چې د نن د مشال مرکه کې اورو.
ډاکټر لیاقت تابان صاحب، لومړی خو تاسو ته د پښتو موسیقي تر سهیلي پښتونخوا پورې ستاسو د لسم کتاب په چاپولو باندې، په کښلو باندې تاسو ته مبارکي وایو. لومړنۍ پښتنه مې دا ده چې څنګه مو دا سوچ وکړ چې په پښتو موسیقي باندې کار وکړي؟
ډیره مننه. د دې کتاب د لیکلو خو ډیر وجوهات دي، لیکن دوه داسې لامل وو چې زه د دې کتاب په لیکلو مجبور کوم. یو د پښتنو سره چې د تاریخ په اوږدو کې کومې کیسې را روانې دي، یو څه خو په تاریخ کې پاتې شوي دي، یو څه دا دي چې موږ د تیر څلوېښت کالو راسې وینو چې د پښتو موسیقي سره چې کوم چلند په افغانستان کې اوسو یا دلته په پاکستان کې اوسو، د انقلاب وروسته زموږ ټول سندرغاړي در په در اسو، له کوره ووتلو، میوزیک سینټران بند سلو سره. نو په هجرت کې موسیقي سره انسان خپل د خېټې غم لري، نو هغو موسیقي ته دغه ورنه کوم. بیا په خیبر پښتونخوا کې چې څه وخت د ملایانو حکومت رالی، بندیزونه ولګېدو، ازموږ د ډېر نازولي سندرغاړي دا وخت په هجرت مجبور سو په پردیو هیوادو کې د بل نوکری کوي. نو دا موسیقي کرار کرار زموږ په سیمه کې هم دای څه په ورو کېدو وسره. دغه تاریخي زموږ چې کوم وراثت دی، چې کوم زموږ اساسه ده، زموږ سرمایه ده، دا خوندي کول زموږ لپاره اړین. ځکه ما غوښتو چې زموږ د موسیقي تاریخ خوندي سي او دا خلکو ته یو دغه ورکړي، یو حوصله ورکړي چې زموږ موسیقي څه ده. دویم دا و چې ما به د پښتو موسیقي کتابونه وکتلو، زما تنده نه په ماتېدله. درې داسې کتاب ولو چې کار پر سوی و، لکه په کابل کې یو لیکل سوی څلوېښت کال پخوا، زولی د ګلو مصطفی جهاد لیکلی و، خو په هغه کې لږ تاریخ او لږ زیاتره تذکره وه د افغانستان د سندرغاړو. یو کتاب چې ولو محمد دین ژواک لیکلی و افغاني موسیقي په نامه، هغه دا سبکونه راخیستي و د موسیقي ده، خو په هغه کې چې ادبیات زیاتو موسیقي نه وله. یو کتاب لایق زاده لایق د پېښور د لیکلی دی، فنکار نمرې، هغه کې د پښتو د سندرغاړو تذکره راخسته ده. نو موږ سره داسې بشپړ کتاب نه و چې عام لوستونکي دا وګوري چې پښتو موسیقي د کومه را پیل شوې ده، د پښتو موسیقي ریښې له کومه دي، د موسیقي هنر څنګه دی، زموږ کوم مکتبونه دي، په پښتني ټولنه کې څه اغېز دی د موسیقي. نو ما کوشش وکړ چې زه یو داسې کتاب ولیکم چې د دې ټولو سوالو جوابونه زما لوستونکو ته معلوم وي.
لکه زه به همدا پوښتنه وکړم چې په دې کتاب کې موضوعات څه شي دي؟ تاسو خو لږ ذکر وکړو، پوره راته زموږ اوریدونکو ته وایاست چې د کتاب ټول څو باب دی او په دې کې موضوعات څه شته په کوم موضوعات مو کار کړی
دا کتاب کې ما لس باب اچولې دي چې په هغه کې یو باب چې دی د پښتو موسیقي په تاریخ اډانه لري دویم موسیقي په پښتني ټولنه کې څه ارزښت لري دریم موسیقي او حیوانات د دوی خپل یو تعلق دی په هغه باندې دی څلورم د انسان درملنه یا د راګو اغیز پنځم باب چې دی د موسیقي علم دی شپږم باب په دې کې د پښتو سازونه چې کم دي او لوی کار چې کوم په دې کې کړی د پښتو موسیقي مکتبونه مې راخستې دي او دوی سي دا کار دی وه سمه د کوټي د کوټي سندریز مکتب ته ځانګړې کړې ده او لسم باب چې په دې کې زکم په کومه نتیجه رسیدلې په کومه پایله رسیدلې او د موسیقي د ود لپاره زکم وړاندیزونه لرم نو دا لس باب دي چې ما دغه کړی دي 1550 صفحې دا کتاب دی او په دې کې ما هڅه کړې ده چې د سوهیلي پښتونخوا د سندرغاړو کم کم کوشش وکړي د سي شپږ نیوي عکسونه ما جمع کوي دوله سفیر رنگین تصویرونه هم شامل دي
ډاکټر صاحب قدر ته وایس چې د پښتو موسیقي ریشې یا تاریخ لکه مځه را شروع شوی دی لکه مځه د سی وخت معلوم دی تاسو ته چیرونو مطابق کنه
لمر سره د موسیقي په تاریخ په حواله د بامیان پر واکې یو انزور پروت دی چې په هغه کې دوه سرتګوري پیغلي چنګ وای او د دوی ګوتی چې دی په چنګ پرتی دی دا لرغونی کم عکس چې دی دا 2000 کال زوړ تاریخ لري دا غره کم په پېښور په میوزیم کې د ګندارا په زاړه آرت کې د مر سره داسې ډبرین انزورونه ستا چې زمر زاړه سازونه لکه شپېلې سوال هارمونیم سلو او ډول سو تمبل سو دا کې لیدل کیږي په خاص دي خو ما چې کوم دا تاریخي رغه راخسته ده د پښتو موسیقي تاریخ په ویدی مدنیت کې په اوستایي مدنیت کې بودایي سو اسلامي سو په غزنویانو کې بیا په چنګیزو د تیموریانو په دوره کې د بایزید روشان په دوره کې موسیقي څنګه ول خوشحال بابا موسیقي تصاد زشت لودي دا رقم په هوته کې دوره کې د میرویس نیکه په دغه کې احمد شاهي دوره کې بیا د محمد زوی چې کومه دوره را روانه و امیر حبیب الله خان چې ونیسي د امیر امان الله خان پورې دا ټول ظاهر شاه پورې دا هغه بعد چې دا دوره پر سوي دي بیا لس کال ما را خیسې دي لسیزې مې را خیسې دي د 2015 پورې مې دا تاریخ کې دا را خیسې دي په دې کې زموږ ټول لرو بر افغانستان پاکستان په هند کې کوم موسیقي و د سواد پر ریاست کې کوم ول دغه بابونه ما را خیسې دي
ډاکټر تابان صاحب تاسو د بیل بیل د ورځې کار وکړ دا صورت ویلې چې تاسو دا چې کوم څېړنه کړې ده چې په کومه دوره کې ډیر زیات کار ورته سوې دي پښتو موسیقي پر مخ تللې ده چې موږ شه دوره ورته ویلې سو چاته کومه دوره ته ویلې
د محمد زید دوره چې د افغانستان کې د کال 1340 څخه پیل کیږي نو په دې کې چې اول خښته چې امیر دوست محمد خان کې شوله خو په دې بعد چې کوم امیر شېر علي خان رالی د پښتو موسیقي افغاني موسیقي د پاره لومړی ګام دا واسي چې د لوی هند څخه یا شش سندرغاړي موسیقاران او سازنده راوستل او په کابل کې آباد کړو او د کوچای خرافات په نامه یو کوڅه بقاعده د ځانګړې سو د خپل په دربار کې موسیقي ته دومره ودا ورک دومره خلګې وروزلو چې زه په خپل دا غنم چې د پښتو موسیقي بنیاد التک شې شول
ډاکټر صاحب په اوس وخت کې په جدید دور کې په اروپا کې یا هم په سینو پرمختللو هیوادونو کې داسې ویل کیږي چې هلته د موسیقي د لارې د ځینو اعصابي ناروغیو درملنه د موسیقي د لارې کیږي خو خپل په پښتنو کې کوم وګورو کنه دا یو تاریخ حقیقت دی چې پښتانه موسیقي ته موسیقارانو ته سندرغاړو ته دومره ش ارزښت نه ورکوي دا د دې علامل څه دی واجی څه شي کېدلی
پښتانه په موسیقي به ډیر مهند دي د کښنی د پیدایښت سونه سي د زوکر سي ونی سي د ژوند چې کم ټول دغه دی کوز د سو و د سو د خوشحالي ورځې سوی په دې کې پښتانه موسیقي اتنه نه کوي سندري وای ک شجه دي ک سړیان دي زموږ ودونه به دغه نه دي زموږ په ودو کې د یو بابولال چې زموږ په سیمه کې ډیر ویل کیږي ډیر تاریخي نه ده چې وای بابولال په ودو کې هم بډول هم بسرناوي دا ریواج په پښتنو کې نو دایس وخت راغلی دی چې زموږ موسیقي د په خو راسي هر پښتون خوشحالي زموږ دایس میلې وي فرض ک ما خپل په کوټه شار کې لیدلې دي چې د شوزو میلې به کې دي دا د مردار غره په لمن کې خلاصه فضا بو د اخته د دویم سي د غرمې سي د ماجګر پوري د شوزو میلې به وي اتنو نه بو دریاوي به ویل کې دي د دوی قانون نه بو او یو نارینه نږدې نه سرتلای دا رقم په ټوله پښتونخوا وطن کې زموږ دایس میلې کېږي د موسم له لحاظ اختران لحاظ د کندهار میلی کز را واخم په کندهار کې د ماشومان جلا میلی وي د سړیان د جلا وي د سپنجورو د جلا وي د سنیان د بجلا وي د شیګانو د عیسایانو د سیکان میلی بلا کې دی د غرقم په سواد کې چې د موسیقي سم دغه دی مش په کلتور کې موسیقي دومره اغیز لري چې مش تر کې نس پټوي ها پښتانه سندرغاړو ته یا هنرمندان ته ول پس پکه ګوري هغه دا چې په خوا چې به کم دا سندرې ویلې موږ به یا جتانو ته ویل یا به مډمانو ته ویل هغه موږ د ټولنې هغه کښته وګړي ولو چې موږ په ډېر کم سترګو ته کتلو نو موږ موسیقي خوښوله دوی مې نه خوښوله لیکن موسیقي له چې کله سندرغاړي رالو لکه ګلزار عالم سلو سردار علي ټکر سلو هارون باچا سو کرن خان سو همایون سو ډېر داسې تعلیم یافته خلک رالو وایي د سکزی سو نو دا هغه کم رجحان چې دی دا کرار کرار په ختمېدو دی اوس عام وګړي دا غواړي چې زه د ټکر سره یاري وکړم د هارون باچا سره وکړم د ګلزار سره نو دا شعور چې دی دا په علم راځي په پوهنه راځي پښتانه په موسیقي مین دي اوس په سندرغاړو هم مین دي هغه کم زوړ کنسپټ چې هغه اوس په ختمېدو دی ختم سوی لا نه دی
ډاکټر صاحب د پښتو موسیقي مکتبونو ته براسو تاسو په دې کتاب کې ذکر کړی دی اول کدر اوس چې څومره مکتبونه دي او په دې مکتبونو کې کوم کوم کار سوی دی
محمدین شراک چې څه وخت د پښتو موسیقي افغاني موسیقي کتاب ولیکئ نو د صرف د څلورو مکتبو ذکر کې وکړئ چې په هغه کې د جلال آباد د لوګر د پکتیا او د کندهار سندریز مکتب شامل وو لیکن بدقسمتی دا چې په هغه کې په افغانستان کې د افغانستان اوسیدونکي وو او د کابل سندریز مکتب ذکر یې ونه کړئ چې کوم څه زموږ د شعر راوځي نو ما چې کوم دغه کړ دي څلور سندریز مکتب هغه وو لکه د لوګر د وو د پکتیا د وو جلال آباد وو کندهار د کابل بل پېښور چې دا ګرد مکتبونه تفهم نه ځینې اخی د پېښور سندریز مکتب او فلمی موسیقي هغه جلا سندریز مکتب دی او د
پېښور سره تړلی دی
او د کوټي سندریز مکتب دا ته مکتبونه ما راخستې دي او په دې می کار کړی دی
تاسو څنګه کار پکې کړی دی چې څه مو راخستې دي په دې مکتبو
د هر سندریز مکتب خپل ځانګړې نیوي ما اول د دوی جغرافیا را خسته دي چې دا جغرافیا د دوی څه ده بیا د هغې سیمې چې کوم د موسیقي موضوعات شعري اصناف دوی را خسته دي او بیا د دوی سندرغاړي مې را خسته دي بیا د دې سندرغاړو سره چې کوم سازونه ویل کیږي فرض کړه د پکتیا سندریز مکتب چې کوم دی هغه غریزه علاقه ده آله ته چې دي اول ډولونه وو دوی به تړونه کول در اوسه پورې هغه ډولونه چې دي بیا دوی په موسیقي رالو هغه تړونه اوس هم دغه مشهور دي کې د ګلزمان سره واخې د حیات ګردیزي پورې را واخې عبدالله مکرای را واخې یا تور په کې دی بند یا بند په بند وتلې ده تک شایسته سره دا ګډ چې کوم راغلي د دوی د موسیقي چې د په اتن ولاړه ده بیا کوم شپې شوت سندریز مکتب لراسو پښوت سندریز مکتب چې دی د دې اغیز چې دی پر فلمي موسیقي هم سوي دی په جلال آباد موسیقي باندې هم سوي دی دلته چې کومې کورنۍ دي درنې درنې کورنۍ دي د کوم ځای څخه دارې شعر اخیستې دي په دې خوا کې جنوبي سیمې دي لکه بنو داسې د خپل لغه دي د سوات سیمه د دې سره تړلې د وزیرستان د سره تړلې دي نو دومره غټ سندریز مکتب لکه پېښور دی او دا یو بشپړ کار غواړي څو پیژدانې غواړي دا داسې نه دي چې دغه کړی دی ما یو مختصره خاکه دغه کړی د دوی مشهور سندرغاړي مې راخیستې دي د هغو سندرې چې کمې دي او کم سازو سره ویل شوي دي او کومې دورې په دې کې راغلي دي چې وده یې کړې ده نو دا سندریز مکتبونه چې دي په خوا په پښتو کې دومره دغه سوي نه ولو که څه هم موسیقي کرار کرار د مکتبو د هغې سره راوځي اوس یو انټرنیشنل رنګ یې اخیستې دي هغه دغه دي مګر موږ په هغه ویاړو چې خاص کر د لوګر میوزیک زموږ د پښتو اوریجنل ریښه لري د پېښور زموږ د ریښې لري دا نو په یو بل کې سره ګډ وډ دي
او کراسو د کوټي مکتب ته د کوټي په مکتب کې مو څه شرح اخیستي
د کتاب چې دي دوه برخې چې دي ما د ټول پښتو موسیقي ته ځانګړنې کړې دي درې مې څه چې دا ما د کوټي سندریز مکتب ته ځانګړې کړې ده په دې کې ما هڅه وکړه چې زموږ کوم ژوندۍ سندرغاړي دي نوموړي سندرغاړي په هغه کې د سپینځي وشته نږدې ما د دوی تفصیلي مرکې راخیستې دي په دې مرکو کې چې دي زموږ کوم میلې وي هغه موږ غېدلی یو چې موږ کوم سندرغاړي ځوان دي نه دي هغه مې راخستې دي او په هغه سره موږ سازونه د کندهار سندریز مکتب په کوټه ډېر ژور اغېزو هغه مې راخستې دي بیا په یو نیمه کې یو داسې دوره رااله چې افغانان کوټه ته رالو په شوت رالو د هغه کوم سندرغاړي چې راخستې دي هغه مې دلته کې کړی دي د 25 دغه مرکو سره سره بیا ما لږ ډېر د یو نیم سل سندرغاړو تذکره چې په دې کتاب کې د لس لس کالو په دغه سره ګډه کړې ده
تاسو د مکتبونو ذکر وکړه کله چې یو نیوی کال تاسو ذکر وکړه چې په افغانستان کې بدامنی جوړیږي افغانان هجرت کوي د خطر اوري د ډیورنت کرشي دلته په کوټه کې مانه دلته ډیر لوی لوی استادان د موسیقي دلته بوسیده زموش خلکو د جنوبی پښتونخوا یا هم که خیبر پښتونخوا ته غراغلو نه هلته د خیبر پښتونخوا میشتو پښتون لدی استادانو څخه کومه ذکر تر لاسه کړ په دې وخت کې په دې شل کال په دې شکلنې کې څه ذکر یې وکړ کنه
دا یو داسې تلای دوره و چې باید مجدد ګټه خسته و فزیک کوټله استاد رحیم بخش را لې استاد ګل زمان را لې حیات ګردی زای را لې استاد اما خان کر باغی کورنی ټوټل افغانستان چې کومو د پېښور لولاړو یا کوټله رالو خو به د قسمت دا ول چې مشر نه دایسته څنګه ولې چې موږ د دوی ذکر کړي و نه دایسته ادارې وسر شخصي خلکو کې څه ګټه کړي لیکن زموږ د ریډیو او زموږ د ټلویزیون واکدارانو دا مقابل کو د لاس اور
خګر سر پرښول نه پغې
شول نه د دوی غریبان سر ډیر دغه کې دوه په ولسی کچ د زموږ خلکو دوی ته ډیر مینه ورکړه زموږ هر واده د دوی د سندرو بغیر نیمګړی ولو نو هغه د استلایي دوره ول چې د زموږ په سیمه کې موسیقي ډیر پر مخ ولاړه پېښور کې چې د ریډیو ټلویزیون د لحاظ چې دی کوم نوموړي سندرغاړي چې هغه ته دوی موقع ورکړي الله ته دوی ګډ کیسټان سره وویلو او نغمه په فلمو کې سندري ویلې د کمرګولي په ټلویزیون کې پروګرامونه دغه سو لیکن سرنګ چې زموږ ګټه پکار و هغه ګټه موږ د دوی وانه خستله
تاسو ذکر وکړئ چې لدی خلکو څخه موږ هغه سکار چې ګواکې موږ اخیسته وای پښتنو د دې سیمه پښتنو ډیورنت کرښه دی خو پښتنو هغه موږ وانه خست دلته یو پښتنه دام کړځه چې دا کار د اکیډمي یو دا کار د تنظیمونو د بیل بیل تنظیمونو سیاسي تنظیمونو دا کار او چا یو داسې ځای خلاص کړی وای خو بار دا ونه سو اسی به پښتنه وکم چې زموږ سیاسي ګوندونو زموږ حکومتونو کدلته څه هم د خیبر پښتونخوا کې د پښتون حکومت راځي په بلوچستان کې پښتون حکومت راځي او په افغانستان کې حکومت دی یا اکیډمي یو آیا هغه پښتو موسیقي ته کوم کار کړی دی دا غوي کار د ډاډ ور دی کنه
زموږ مشران چې کوم هغه په موسیقي مین هم هغه ته د موسیقي زور او ارزښت معلوم فرض یک په خدای خدمتګار ته دی کې به بچا خان سره ډول هات وخت سره و نغاره به سره و د چ به کم کړي لتلی اول به نغاره تکول کې د ډول به وهل کې دی خلک برا و تو بیا به د جلسې او تکول په هغه وخت سټیج ډرامې وي په سټیج باندې سندري وهل کې دی دغه رقم په سهلی پښتونخوا کې خان شي چې بازه جلسه و ډول به و تن به هغه خلکو کار وکي لیکن په بدقسمتي سره چې دا مادیت زموږ په ټولنه کې راغلی دی سیاسي ګوندونه هم زموږ سندرغاړو ته هغه توجه نه ورکوي عوامي نیشنل پارټي په تیر ګورنمنت کې یو څو سندرغاړو ته یو څه مالي کومک ور ورسوي لیکن که موږ وګورو صرف په یو سندرغاړي ته دغه نس کې دی باقاعده په هر شهر کې باید حکومت د موسیقي اکیډمي جوړ کړي هلته خلک راولي کښېنه لکه امیر شېر علي خان چې د هند سره وصولو نو چې هنرمندانو ته استادان موجود وي هغه به زده کوي چې تاسو اداري نه نو چیرې بځي په ریډیو ژن کې پمیاس کې وسندره یا کډوی ریکارډ چې دغه کیږي البته افغانستان چونکی حالات ډیر دغه ولو هغه وخت دغه نو اوس به په افغانستان کې د موسیقي د وجې لپاره کار لګیا دی لیکن په بدقسمتي سره لکه د ایم ایم ای په تیر ګورنمنت کې چې د خیبر پښتونخوا سندرغاړي څومره در په در وصولو د معاش غم سره وصولو نو دی حکومت ته په کار دی چې د ازمش سندرغاړي په حساب سو یې سلبې 200 په دای دارو کې ځای کې نوکریان ورکی چې دوی د نسل غم خلاصي اقتصاد بدل بیا به دوی سدي دوی به موسیقي ته او هنر ته توجه ورکړي دا د حکومت د وخت ضرورت دی او د دوی لپاره لازمي دی چې دوی د اکیډمیانې جوړې کړي او د سندرغاړو ته نوکری ورکړي کنه زموږ دغه کم سندرغاړي به یو یو وژل کیږي یا به بار ملک له ځین جوګانو کې به کار کوي یا به په ریډیوګانو کې کار کوي خپل هنر به مزین پاتې وي وطن به مزین پاتې وي
ډاکټر صاحب د کتاب تړون ته چې ما وکتل تاسو د ځینو سندرغاړو نومونه دا دوه درې ما ته یاد دي چې امیر شېر علي خان او رفیق شنواری صاحب او استاد ناشناس وو د سر نور کسان مو دغه کراتو چې دا تړون دی ول دوی ته کړی دی او نور څوک دی په دې تړون کې
پښتو موسیقي کې خلکو دومره کار کړی دی دومره مجنازه ولی سندرغاړي لرو دومره لرو چې ویاړ په کولای سو خو چې ما د کوم شپږ کسان په نامه کړی په هغه کې امیر شېر علي خان په نوم چې لهین څخه د موسیقي استادان راوستل د افغاني موسیقي د ودی بنسټ کې شیر شو دویم دی چې محمد چې د پښتو موسیقي باندې ګڼل کیږي دریم ریفیکشن واری ته چې پښتو موسیقي په پښتو اهنګونو واړوله سلرم ډاکټر فطرت ناشناس چا چې پښتو موسیقي د لوستلو خلکو لپاره محبوبه وګرځوله پنځم ملکه پښتو موسیقي ګلنار بیگم ته چې د هغې د خواږه اواز له کبله پښتو د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسېدله او شپږم سلطان محمد چانی رباب نواز چې د هغه د هڅو له کبله د سهیلي پښتونخوا موسیقي تر دننه را روانه ده دغه رقم بیخي پښتو موسیقي کې دومره نمونه دي دومره نازولې دغه دي کما په تړون کې نه دي راوستلې خو هغه په دې کتاب کې موجود دي که چا څه هم لږ یا ډیر کار کړی دی، هڅه مې کړی دی چې د هغو ذکر په سن سه حواله دلته راغلی دی.
ډاکټر لیاقت تابان صاحب، د موسیقۍ په اړه خو مو ډیر خوندور کتاب ولیکه، آیا نور هم تر دې کتاب لیکلو وروسته هم نور هم په موسیقۍ باندې کار کول غواړي که بس په دغه ځای مو موسیقۍ پرېښود؟
موږ باید صرف خبرې ونه کړو، عمل هم په وکړو. لکه په کابل کې چې څه وخت کړکېچن حالات رالو، نو یو غیرتمند افغانۍ ولو چې د موسیقۍ چې کوم کیسټانو یا سیډیانې وي یا فلمونه وو، هغه لاندې یو کډۍ جوړ کړي، د هغه پر سر یې چادر هوار کړي او ګلې ورکړي، دا یې د دغه جنګیالیانو څخه خوندي وساتله. نو په بدقسمتي سره زموږ پښتو موسیقي چې دلته په ریډیو ټلویزیون کې وله، هغه په تباه کېدو ده. د ریډیو دپاره په کار وو چې دوی چې کوم کیسټان جوړولو، دوه دوه یې جوړ کړي وو چې یو په لایبرري کې خوندي وای، یو د سټوډیو دپاره وای. دوی به دا سټوډیو والا راواخستي، هلته به استعمالوي، هغه به سره پریسلو پریسلو، یا کله چې به یو بل انټرویو په هغوی به ریکارډ کړله، او هغه زړې سندرې چې وي هغه په ورکې دوس وي. داسې وخت هم سوی دی چې په کوټه سوهلي پښتونخوا کې به د یو سندرې سه اتریشت ارکسټرا او اتریشت سازونه به غږېدلو، هغه سندرې پوره کېدو دي. د دې کتاب لیکلو وروسته ما ته خلکو ډېر کیسټان راوړل چې هغه خپل ریکارډ کړي ول، د ریډیو سره هغه سه خوندي پراته وو، او دا انټرویو دي د ما سه. نو داسې په سوو سندرې ما جمع کړي دي چې زه غواړم د انټرنیټ له لارې د تل لپاره محفوظ کړم، او دا آوازونه به پښتنو ته ورسوم.
سملار شی بیلار ولی سوچ خو مشتا ستا سود سود ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا مستنو دا سی خوار وزار ولی پسملار شی بیلار ولی سوچ خو مشتا ستا سود سود ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی خانی پکاتا بچا خانی بچا خانی پکاتا بچا خانی بچا خانی پکاتا بچا کد مور ساتي پل حيا لکد خور ساتي دغه اخلاق نمونه شيرو زل په هر کلی کی ورور ساتي زل د نفرتونو ناتسن جوړيږي د دې جنگونو ناتسن جوړيږي انسانيت او سړي تو بزګي د دې ظلمونو ناتسن جوړيږي اظہار ولی پختن مینا پاک مینا خانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی